یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه ده غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. ویم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې دی. د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق له کورنۍ سره د غمشریکۍ په خاطر دغه ولایت ته تللی دی. نور مهم مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر په کندهار کې د چک جمهوریت پوځ تایید کړ چې یو عسکر په هرات کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې وژل شوی. د امریکا د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. پوره خبر نو اورید. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. ارګ وایي چې کندهار ته شاغلی غنی د سفر هدف د کندهار د وژل شوي امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق تغزي له کورنۍ، خپلوانو او د کندهار له ولس سره غمشریکي ده. د کندهار امنیه قمندان او د امنیت رئیس تېره اونۍ د یوه وسلوال په حمله کې ووژل سو او والي سخت زخمي سو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې نور جزئیات واورئ. د چک جمهوریت پوځ تایید کړ چې یو عسکر په هرات کې په ډزو کې پرون وژل شوی دی. د ناټو تړون په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې په هرات کې د یو افغان سرتېري په ډزو کې د غوس ملاتړ ماموریت یو عسکر وژل شوی او دوه زخمیان شوي دي. د چک جمهوریت پوځ نن ویلي چې درې سره سرتېري د دوی دي. د چک جمهوریت پوځ وایي چې زخمي سرتېري چې هغوی هم د چک جمهوریت د علاج لپاره په بګرام کې پوځي روغتون استول سی ودی او روغتیایي وضعیت د ډاټ ورته د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای. د هغوی یو ویاند ویلی چې دا حمله د دې ډلې یو غړي وحید الله ننګراري کړی ده. د روسیه او پاکستان پوځونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې تمرینونو کې 200 روسی پوځیان ونډه لري. د روسیه او د پاکستان پوځ له 2014 میلادي کال راهیسې د دوستۍ په نوم ګډ پوځي تمرینونه کوي. دغه پوځي تمرینونه په کال کې یو وار کېږي. د پاکستان خبری رسنۍ وایي چې تازه پیل شوي پوځي تمرینونه به د نومبر د میاشتې تر څلورمې پورې دوام وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. عمران خان ویلي چې هیواد یې له سعودي عربستانه د پور تمه لري، ځکه په دې غونډه کې ګډون کوي. هغه پرون د منځني ختیځ له یوې خبري رسنۍ سره په امریکا کې ویلي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ده هدف دا دی چې د 210 میلیونو وګړو لرونکي هیواد لپاره پور راغونډ کړي. عمران خان زیاته کړي چې که پاکستان له خپلو دوستو هیوادونو یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور وانخلي، نو په راتلونکو دوه یا دریو میاشتو کې به د خپلو پورونو د خدماتو او وارداتو د پرې کولو لپاره د بهرنیو اسعارو کافي زیرمه ونه لري. د نړۍ نورو هیوادونو په سعودي عربستان کې د پانګونې کنفرانس په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د ریاد د مخالف خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو په وړاندې د اعتراض په دود تحریم کړی دی. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د خاشقجي پر مړینه خواشینی شوی، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د سعودي عربستان د حکومت وضاحت ته منتظر دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي لا هم هغو توضیحاتو نه دی قانع کړی چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیې په اړه یې له سعودي چارواکو څخه اورېدلی دي. خو ټرمپ په عین حال کې ویلي چې نه غواړي د سعودي عربستان پانګونه له لاسه ورکړي. نه 50 کلن جمال خاشقچی د اکتوبر په 2مه نیټه د ضروری اسنادو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغی او له هغه راهیسی به درک دی. خو ریاد د شنبه پورس تایید کړ چې هغه د قونسلګری په منځ کې په فزیکی شخړه کې وژل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هغو خبرو چې د تروسه اورېدلې دي نه دی قانع کړی، او زیاته یې کړه چې پرون یې د سعودي عربستان له ولیعهد سره د خاشقجي د قتل په اړه خبرې کړې دي. ترامپ که څام څرګند کړ چې نه غواړي په امریکا کې د سعودي پانګونه له لاسه ورکړي، ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د دې پیښې حقیقت معلوم کړي. او د چین حکومت نن د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل افتتاح کړ. د سمندر پر سر دا پل هانګ کانګ د چین له اصلي خاورې سره نښلوي. پر دې پله تقریبا لس کاله کار وسو. د چین ولسمشر نن د پله د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون درلود. دا پل تقریبا 55 کیلومتره طول یا اوږدوالی لري او په چین کې اساسي بندرونه چې هانګ کانګ، مکاوی او ژوهای دي سره نښلوي. دا پل به د موټرو لپاره د اکتوبر په 24مه پرانیستل سي. چینایانو دا پل داسې کلک جوړ کړی چې د هر ډول ستر توپان او زلزلې په وړاندې مقاوم دی او تقریبا 400,000 ټنه فولاد یې پکې کارولی دي. تر پله لاندې د سمندر په منځ کې د ریل ګاډي تونل هم جوړ سوی دی او تقریبا 40 میلیارد ډالر ورباندې مصرف سوي دي.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کندهار کې د کندهار د پخواني وژل شوي قمندان جنرال رازق له کورنۍ او مشرانو سره د غمشریکۍ په هدف دغه ولایت ته تللی کارپوهان څه وایي چې د سفر به څومره اغېز ولري؟
د رئیس جمهور اوسنی تک و کندهار ته اړین و. د یوه طرفه څخه د جنرال عبدالرازق کورنۍ حکومتي چارواکو د کندهار ولس ته یو ډاډګیرنه وه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په خاطر د جدي سرغړونو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي او خلک لا هم کولی شي چې شکایتونه ثبت کړي.
د سې شنبې په ورځ د شپې په 12 بجو پورې خلک کولی شي چې خپل شکایتونه په مرکز او ولایاتو کې د شکایتو د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
او په استانبول کې د عربستان په کنسولګری کې د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي قضیه د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې یو پلټونکو ټیم یې ټاکلی څو قضیه بیخي سپینه کړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی. ښاغلی غنی د کندهار د پخواني امنی قمندان جنرال عبدالرازق له کورنۍ سره د غمشریکۍ په خاطر دغه سفر کړی. هغه به د جنرال له کورنۍ سربیره د کندهار له مشرانو او سپینګیرو سره هم وګوري. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی همدا شېبه له کندهاره د ټلیفون پر ژوندۍ کرښه له موږ سره دی. رښتینی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. ولسمشر 2 بجې کندهار ته ورسېد او تروسه پوری کوم کارونه کړی؟
سنیګزی صاحب، ډیر زیات مننه. تاسو اوریدونکو ته هم سلام. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه 12 بجې کې کندهار ته راورسېد او د ولسمشر سره په دې سفر کې د کابینې شمیر غړي هم شامل دي. ولسمشر لومړی خرکی شریف ته لاړ او هلته د دعا وکړه. تر هغه وروسته ولسمشر د کندهار د پخواني امنی قمندان جنرال عبدالرازق خبر ته راغلی او ولسمشر دلته د مطبوعات په حضور کې یوازې دعا د دعا لاسونه پورته کړله او وایي ونه کړه. متکثه وی چې د دې وروسته البته اوس ولسمشر د کندهار دولتي میلمستون ته یو ورځ سو البته منډیګک ماڼۍ ته هلته به د جنرال عبدالرازق کورنۍ د غړو قومي مشرانو او خلکو سره وګوري او متکثه وی چې ولسمشر هلته وینا وکړي. البته موږ ته وویل چې د رسنیو له حضور پرته واورول سي او تر اوسه چارواکو د ولسمشر د وینا په اړه معلومات هم نه دي ورکړي.
څه ویل کېدل چې ولسمشر به څه وایي؟ داسې مخکې له مخکې څه نه معلوم سوي؟
یوازې د ولسمشر د سفر د هدف په اړه تر دې مخکې البته نن سهار او تېره شپه د کندهار ځایي چارواکو خبر اعلان ته یوازې د سفر هدف چې لکه تاسو یادونه وکړه د کمانډان عبدالرازق د کورنۍ سره غمشریکي او د هغه په پاتې کې ګډون کول وو.
ولسمشر وروسته لاغه کندهار ته ولاړ نن چې دولتي پلاوی پلټنی فکر کوم هلته وکړلې او بیا وروسته لاغه ولسمشر ورغی د جنرال رازق د قضیه په اړه باندې.
بله تیر ورځ ولسمشر د یو فرمان په اساس د کمانډان راځي کرور تعدین د کندهار د امنیت کمانډان په توګه وټاکه. البته امهاله د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ثانی کانفرنس لودي هغه وویل چې د کندهار د ولایت مقام په پیښه کې البته پیشه د پولی هغه اړې پلان شوې ده او حمله کوونکي سره 15 دقیقې مخکې تر حملې خبرې شوي دي 2.5 دقیقې او د پولی دغه اړې د دغه حملې امر ورکول شوی. البته ستانکي وویل چې د پیشې په تړاو 15 کسان نیول شوي دي چې اوس تر تحقیقاتو لاندې دي.
ډیره مننه کوم صادق رښتینی او د ازادي راډیو خبریال له کندهار له موږ سره خبرې کولې. ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې دی، هغه د خرقه شریف ته تللی دی، هلته د جنرال رازق قبر لیدلی، همدارنګه یوازې خبریالانو سره لیدلی دي خو خبرې نه دي کړي. د اوس د منډیګک په دولتي ماڼۍ کې دی، هلته د کندهار د وژل شوي پخواني امنیه قمندان جنرال رازق له کورنۍ او مشرانو سره ګوري او تمه ده هملته وینا وکړي خو رسنۍ ته دعوت نه دی ورکړی. د کندهار ته د ولسمشر د سفر اهمیت به څه وي او کوم مسایل به یادیږي، څومره دغه سفر اغیز کولی شي، په دې اړه د پوځي چارو او سیاسي چارو له کارپو باري آر اس سره نسیم شفق مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې د رئیس جمهور اوسنی تک و کندهار ته اړین وو. تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې یو لوی تروریستي واقع وسول چې د هغه په پایله کې د کندهار مهم شخصیتونه یا چارواکي تر برید لاندې راغلل. واقعا دا په مملکت کې یو مهم او د پام وړ موضوع ده. د بل طرفه څخه د په کندهار کې څو اړینې موضوع وي. یو دا چې د جنرال رازق د مرګ تسلیت مراتب هلته ده.
جناب رئیس، ما غوښتل چې همدغه پوښتنه وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې د جمهور رئیس تاک ډیر اړین او مهم و په دغه شرایطو کې کندهار ته، نو څه مهم مسایل دي اجنډا وي به چې رئیس جمهور به په هغه باندې ډیر تمرکز کوي؟
دلته یو طرف څخه د جنرال عبدالرزاق کورنۍ او حکومتي چارواکو د کندهار ولس ته یو ډاډګیرنه وه د هغه د شهادت په رابطه. د بل طرف څخه په کندهار کې د جنرال عبدالرزاق د منځه تګ او د رئیس امنیت ملي د منځه تګ او د والي زخمي کېدل یو تشه په کندهار کې رامنځته کړه، یا یو سیاسي او نظامي نازک حالت رامنځته کړي. د دې لپاره هم ولسمشر شاید لازمه ګڼلې وي چې هلته په دې حق د حکومت د بیا احیا او د چارواکو پر ځای کولو او نورو سیاسي حالاتو ته توجه د قومي مشرانو سره کتل. دا ټول هغه شان و چې د تګ اړین کار.
بله، نو آرس صاحب، تاسو هم په جریان کې است چې د جنرال عبدالرزاق ورور تادین خان د قندهار د امنیت قومندان د سرپرست په توګه ټاکل شوی، دغه څومره مؤثریت لري؟ آیا دا ښه اقدام وکړ څنګه؟
زه فکر کوم چې په اوسنی دستي مقطع کې چې حالات په کلی په کندهار کې یو بل رنگ خپل کړی دی، سیاسي حالات په دغه اوسنی حال کې د ځینو احساساتو د په نظر کې نیولو لپاره دا ګام ښه ګام پورته شو. دا پر وخت باندې کومه د کندهار راتلونکي ته د هغه ځای پوځي او سیاسي جوړښت نور هم عمیق فکر پکار دی چې هغه حکومت او حکومتداري ده، حکومت او حکومتداري کې پاینده کې نور هم داسې کېدلی شي چې ځینې بې ځایه او ځینې پر ځای شي.
د پوځي او سیاسي چارو له کارپو باري آرس سره مخابري واوري دي، هغه کندهار ته د ولسمشر سفر مثبت وبالاوي ویل چې اړینه ده چې د اوسنیو شرایطو د ښه کېدو په نورسته د کندهار وضعیت ته هم جدي پاملرنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسامه کرام الله کرام تا وګدو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه ویلي.
د هرات د معدن او صنایع خونوای په روان کال کې په دې ولایت کې د صنعت په ځنګړي ډول د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرمختګونه شوي دي. د دې خونی رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې د غیر الکولي مشروبات او لبنیاتو په تولید کې تغیرات راغلي چې د تولیداتو کچه هم ورسره لوړه شوې ده. نوموړي همداشان وویل چې د مرمرو د ډبرو د پروسس د پلاستیکي پایپونو او دوا جوړونې په برخه کې هم پرمختګونه شوي چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه راټیټه کړي او د فابریکو په وایدو کې زیاتوالی راوسته دي. خو دی وایي چې په ایران د نړیوالې ټولنې د بندیزونو لامل د دې ولایت فابریکې لرونکي د خامو موادو په برخه کې لستونځو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي په دې ولایت کې د سړو خونو نه موجودیت د مڼو باغلرونکي اندېښمن کړي دي. دوی همداشان وایي نور هیوادونو ته د دې ولایت د مڼو د حاصلاتو صادراتو ته هم زمينه نه ده برابر شوې. د دغه خونی مسؤل نصیر لمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د مڼو حاصلات له 40000 ټنو څخه 25000 ټنو ته لوړ شوې دي، خو د سړو خونو نه موجودیت لامل شوی چې په زیات اندازه مڼې خراب او لمنځه لاړ شي. خاغلی لمیار وایي د مسلې د یاد ولایت بغلرون کې اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې حاصلاتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي چې په تیره کې به هر کال له 15 نه تر 20000 ټنو مڼو پورې پاکستان ته صادرېدل، خو سږ کال یاد هیواد هم اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته د مڼو صادرات وشي. هڅه مو وکړه په دې برخه کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. او نن د کابل په بازارونو کې پوم د ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړو 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1100 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 500 او 1 لیټر ډیزل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن وویل هیواد یې په استانبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه بشپړه پلټنو ته ژمن دی. سعودي عربستان ترکیې ته یو ټیم لیږلی چې د دې قضیې په اړه پلټنې وکړي. په دې اړه باندې ملالۍ بشیر جزئیات راټول کړي، همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. ملالۍ، دا ټیم چې ترکیې ته لیږل شوی له ترکانو سره به یو ځای کار کوي که ځان ته به لګیا وي؟
ستانکزی صاحب، سعودي عربستان چې ترکیې ته یو پلټونکی ټیم لیږلی دی، هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جوبیر په وینا د خاشقچي د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجوبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته وکړې. ده ویلې دوی ژمن دي چې باید تحقیقات بشپړ وي او حقیقت افشا سي، او هغوی چې د دې قضیې مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. ده ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله تکرار نه سي.
پاول کی سعودي عربستان ویلی و چې خاشقجي په استانبول کې له کنسولګری وتل دی، بیا ورسته تایید کړل چې نه دی، د شخړې په نتیجه کې له چارواکو سره هلته وژل شوی دی. دغو تشریحاتو څه ډول انتقادونه رامنځته کړل؟
بلې، وستانکزی صاحب، سعودي عربستان لکه تاسو چې ویل د خاشقجي د وژل کېدو د تورونو د ردولو تر څنګ دا هم ویلي و چې خاشقجي په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د فزیکي شخړې پر مهال مړ شوی دی. خو نړیوالو پر دغه خبره سخت انتقادونه وکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره تلیفوني خبرې وکړې، خو ده ویل چې دی اوس هم د هغه څه په اړه ډاډه نه دی چې د دې وژنې اړوند ورته وویل شول. ترکي چارواکو ویلي و چې خاشقجي د سعودي په کنسلګری کې د ننه د دې هیواد د ایجنټانو لخوا وژل سوی او بدن یې ټوټې کړای سوی و. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دی به د پلټنو نتایج نن سه شنبه د خپلې وینا پر مهال اعلان کړي. د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر چې البته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر دی، ویلي چې د دې قضیه په تړاو 13 کسان نیول سوي او شپږ لوړپوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای سوي دي او پلټنې ورڅخه روانې دي. د دوشنبه په ورځ الجوبیر د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره وکتل. ویدودو د خاشقچی په قضیه کې د شفافو او بشپړو پلټنو غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده چې خاشقچی له واشنگتن پوسټ سره خبریال و او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد و. دی د اکتوبر په 2مه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی و خو بیرته نه و راوتلی.
ډیره مننه کوم ملالۍ بشیر. و مو اوریدل چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي دی د جمال خاشقجي د قضیې د پلټنې لپاره یو ټیم ترکیې ته لیږلی څو د هغه د مړینې په اړه باندې بشپړ اسناد راټول کړي. جمال خاشقجي په استانبول کې د سعودي په قنسلګرۍ کې وژل شوی دی او سخت نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسام راځوی یوې مرکې ته چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له یوې غړي سره مو کړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې د جدي سرغړونو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي. د کمیسیون ته د شکایتونو د استولو بهیر د قانون له مخې تر 48 ساعتونو پورې دوام کوي. لدې مخکې کورونې او نړیوالو څارونکو هم ویلي وو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډوډي او سرغړونې خورا زیاتې وي. احمد تکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې همایرا حقمل سره مرکه کړي. میرمن حقمل د مرکې په پایل کې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو لپاره د پاتې وخت پاړه معلومات ورکوي.
مطابق له قانون خلک اولای شي چې وروسته د ټاکنو نه په اوسه څلوېښتو ساعتونو کې خپل شکایات د انتخاباتو د پروسې نه ثبت کړي. د سه شنبه په ورځ د شپې په 12 بجو پورې خلک اولای شي چې خپل شکایتونه په مرکز او ولایاتو کې د شکایتو د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
تر اوسه پورې څومره شکایتونه تاسو ترلاسه کړي؟
یو هغه شکایتونه و چې د ټاکنو په دوه ورځو کې درلودل چې شمېر یې 6000 شکایتونه ترسیګلای دی. او یو هم هغه شکایتونه دي چې نن په ټول افغانستان کې ترلاسه شوي دي چې د هغو شمېر هم تقریبا 100 شکایتونه دي چې شاید شمېر یې تر 0 هم اوچت شوی وي.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته
کړي. متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډېر جدي دي او کېدلی شي چې وروسته د شکایتونو د څېړنې او هغو ته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي او په نتیجه کې به یې موږ د ټاکنو د کمیسیون نه وغواړو چې په هغو حوزه کې بیرته مجددا انتخابات ترسره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله همایره حقمل وایي توضیحات ورکړل. وی ویل چې نن ورځ هم کولای شي خلک شکایتونه ثبت کړي. له دوی سره د خبره څه باندې 6000 شکایتونه ورسېدلي او کېدای شي په ځینو حوزو کې د انتخاباتو نتیجه باطل شي او د ټاکنو کمیسیون باید له سره هلته انتخابات وکړي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل د نن چاپ د مطبوعاتو په اړه باندې تبصره اجمل تورمان لوستی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مسایلو ترڅنګ د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه لیکلی دی. ویسه خپلواک ورځ پانه په خپل یو مطلب کې لیکلی چې د افغانستان د میډیا امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې پر جنرال عبدالرزاق برید د ډیورن له کرښې هاخوا پلان شوی و. په مطلب کې راغلی ستانکزی که څه هم ښکاره د کوم هیواد نوم وانخیست خو ظاهرا اشاره پاکستان ته وه. د ملي امنیت رئیس په حواله دا هم راغلی چې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې مخکې له پولې هاخوا 2.5 دقیقې په تلیفون خبرې کړې او د حملې دستور یې اخیستی دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د افغانستان د امنیت رئیس ویلي له هغه هیواد سره به خبرې وکړي کوم چې دغه حمله پکې طرحه شوي څو مسؤول کسان دوی ته وروسپاري. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د پخوانی امنیت رئیس په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي چې رحمت الله نبیل ویلي د جنرال رازق ترور د پاکستان استخباراتي شبکې آی ایس آی ته د نږدې کسان لخوا شوې او یاد کس د آی ایس آی په مرکزونو کې روزل شوی و. په مطلب کې د ښاغلي نبیل په حواله دا هم راغلي چې د سرچینو پر بنسټ د جنرال رازق وژونکي د الحمزه په نوم د انتحاري عملو په روزنیز مرکز کې روزل شوی و چې دا مرکز د تاجمیر جواد مشهور په مولوی ذبیح الله تر مستقیمې څارنې لاندې دی او نوموړی له آی ایس آی سره نږدې اړیکې لري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، آیا حکومت د دغې پیښې د حقیقت موندنې توان لري؟ په مطلب کې وړاندې راغلي چې حکومت د خپلو دروغجنو وعدو په دوام بیا هم وعده وکړه چې د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو قضیه به څېړل کېږي او په دې تړاو راپورته شوې پوښتنې به ځوابېږي. هغه وعده چې د مطلب د لیکونکي په خبره په وار وار تکرار شوې خو نتیجه ترې نه ده راوتې. ورځپاڼې لیکلي چې خلک هم په دا شان وعدو اوس بې باوره شوي او کله واقعیت نه سترګې پټې نه شي نو د دغې پیښې د تیارو خواوو روښانه کول د حکومت په توان کې نه دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه یوه مقاله چاپ کړې ده. لیکوال لیکي، ویل کېږي چې دا غونډه داسې وه چې یوه کورني سرتیری هم اجازه نه درلوده چې له وسلې سره امنیتي محدودې ته وردنه نه شي. بیا نو څنګه د طالبانو نفوذي کس وشول کولی چې په جنرال رازق ډزې وکړي؟ په مطلب کې وړاندې راغلي، په ډېر احتمال سره چې د طالبانو نفوذي کس د یو لوړ پوړي دولتي چارواکي لخوا په دنده ګمارل شوی وي چې د لیکوال په باور دا چارواکی کېدای شي یو وزیر یا یو والی وي. اصلاح دولتی ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د جنرال رازق ورور تادین خان اڅکزی د کندهار سرپرست امنیه قمندان وټاکل شو. په مطلب کې راغلي چې نوموړی تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت د مرستیال جانان بارکزي لخوا معرفي شو.
ازادي راډیو ته خوږ استاذ ډیرو په ټول افغانستان کې په دولت شپږ نیم منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې په ژوندې توګه په ټوله نړۍ کې واورئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شاهزاده نبینایم د کنر ولایت څخه. دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې دپاره، دلته خو چې موږ سمولې ده په کنر ولایت کې بعضې وکیل صاحب د رای محلو ته راغلي وو، خلکو ته به اشاره کولې چې ما ته رای راکا. بعضې تللي وو چې هغې به پیسې ورکولې. دلته موږ ولیده دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نمندانو دپاره جنکیانې تربیه شوې وو، خځې خو ساده دي، بس زر زر روپۍ دو دو زر روپۍ ورته ورکولې. ساده ښځو باندې مې ورته وویل چې کوم ځای کې ستا له موږ ټکمار وکړو، د بل وکیل مو یاد کړه، هغه به د خپل وکیل په نفع باندې به رای استعمال کړه. آیا دا رای به د قرنټین په لور باندې لاړې شي او که لاړې به نه شي؟
السلام علیکم. زه سمیع الله سمین له هلمند ولایت څخه پیغام پرېږدم. زه تاسو د ټاکنو په وړاندې دا یو شکایت لرم. آیا هغه هلمند چې خو سم نیمه هلمندیانو خو ټاکنې رایې نه کړې وه، یا طالبانو د خاصه لارې پر بندې، یا حکومت هم مانه سم نه پرېښول، حکومتي پوستو باندې تلاشي کولې نو چې دا رایې نه دي ورکړې، آیا هغه اوس د پولیس خاصه ضرورت کېږي؟ نو وایي چې حکومت خپله ومني نو چې یار موږ سمې نه کړې ورته پاکې اوس ضروروي هم د عام ولس زما د اشرف غني چې دا غوښتنه ده چې دا خلک اوس ضروري نه. بلې، السلام علیکم. دا محب الله محبت ما له هلمند ولایت مرکز لشکرګانه. خو په لومړۍ ورځ چې ټاکنې د اوو بجو څخه دوی ویلي وو چې شروع کېږي به، خو متاسفانه چې هغسې ونه شوله. د بایومتریک سیسټم کې ځینې ستونزې وې، خو بیا هم د دولسو بجو یا درې بجې په شاوخوا باندې پیل شولې چې د ماښام تر اتو بجو پورې دوام درلودې او په ښه توګه کل ټاکنې په لومړۍ ورځ ښته ورسېدلې، او د دویمې ورځې لپاره هم په ښه توګه په ښه حرامه فضا کې خلک راغله، خپلې رایې ورکړلې او په ښه توګه یې خپله رایه وکاروله. ستاسو مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غواړم تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ټلیفونونو باندې موږ ته زنګ راوړئ او خپل پیغام ثبت کړئ.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
واکمنانه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېږي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغه وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.